درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام ځوان فکر اورو، خو پیل کې احمد شیبر مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتی تړون وړاندیز کړي او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولای شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې شکړي. زلمی خلیل زاد نن په ایکسپان کې د پاکستان د پوه د بیان جنرال احمد شریف چودري د سرګندونو په تړاو لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د دوهې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغړي. خلیل زاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ یو بل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لورې دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول د بل هیواد د امنیتي ګواښ په توګه استفاده وکړي. خلیل زاد زیاته کړه چې د درېمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تصمیم وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچن شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباري وروسته افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. بل لور ته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ د ویان وروستۍ څرګندونې لمسوونکې بللې او هغه غندلې. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري پرون په خبري غونډه کې وویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولي سیمې د تروريزم پر اصلي اډه بدل شو او په تروريزم کې د افغانستان د رول پاړه د پاکستان دریس په نړۍ کې منل شوې ده. د همدار زویل چې په افغانستان کې دي حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپل ځان یو موقت حکومتي جوړښت معرفي کوي. د شغلی چودری د دې سرګندونو په خبرګون کې ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته پر ایکسپانکشلی چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړش پاړه د پاکستان د پوز د ویان سرګندونې نه یوازې له واقعیت سره تړاو نه لري، بلکې د یو مسول پوځي د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د اوکراین لویدیزو متحدینو پرون سه شنبه هوکړه وکړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند په صورت کې کیف ته سولساتي ځواکونه استوي. دغه هوکړه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د اوکران د جګړې پاړه له ډیر شو څخه د زیاتو هیوادونو لپاره ناستې وروسته اعلان شوه. د دغه موافقې له مخې بریتانیا، فرانسا او نور اروپایي هیوادونه به سرتیری په اوکران کې ځای پر ځای کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وویل دغه امنیتي تضمینونه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا په اوکران کې د اوربند د څارنې د مشې په معنا ده. مکرون وړاندې ویلي د جګړې له پای ته رسیدو وروسته په فرانسه څو زره سرتیر اوکراین ته استوي. بل په لوه کړه شوی چې په پاریس کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو ترمنځ د همغږي یو مرکز جوړ شي. سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ډونالد ترامپ د ګرینلند د ترلاسه کولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د فرانسې خبري اژانس ته وویل د ګرینلند ترلاسه کول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ترامپ لپاره مهم لومړی ټوپ دی. د هغې په ټکیو د ګرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي. هغې وړاندې وویل ولسمشر او کاري ټیم په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغه مهمې موخې ته ورسوي. د هغې په وینا البته چې پوځي اقدام یو له هغو لارو ده چې امریکا یې په لاس کې لري. له وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په خبرو کې ویلي ترامپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیري او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمباله اختر کلی کو. دا 2018 کال د پایله راهسي په روستي او څورزو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د یوټیوبرانو هغه کسان چې په ټیک ټاک او انستګرام کې فعالیتونه تر سره کوي او فالوورز ډیر دي، دا موضوع راپورته شوی دا چې په دغه کال کې څه ډول کانټینټ یا محتوا تولید کی تر څو وکولای شي ډیر لیدونکي ځان ته راجذب او فالوورز ورسره خپل وړ کړي. خو په دې وروستیو کې د خربیر سنی وو په ځنګړی توګه هغوی چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه کوي داسې راپورونه خبره کړې دي چې خای سکل الگوریتم یا هغه لارې چارې چې کولای شي لیدونکي ستاسو د اکاونټ یا محتوا له خواته جذب کړي، لکه څنګه چې په خای کار کوي سکل کارونه کوي. په دغه راپورونو کې د هم څرګنده شوې ده چې خای سکل هغه محتوا ته چې په لوړ کیفیت تولیدیږي ډیر ارزښت ورکړل شي نسبتا هغه ته چې یوازې ډیر تفریحي اړخ لري. خو دا چې دغه راپورونه په د کال تر پایا وقن لکه څنګه چې دوی پیشبینی کړي ده، دوی وړاندوینه کړي ده، سم ویو کنه هغه کسان چې خپل کانټینټ تولیدي، محتوا تولیدي، دوی په دې برخه کې څه وړاندوینه لري. د دغه کال د ټولنیزو رسنیو لپاره څه ډول کال دی، څه په کې ترند وي، کوم ډول محتوا کولای شي د کانټینټ جوړونکو لپاره، د محتوا د تولیدونکو لپاره پیسې وګټي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د افغانستان دننه یا له افغانستان بهر د پښتو د ژبې د اوریدونکو او لیدونکو لپاره محتوا تولیدوي، دوی په څه کار وکړي تر څو کولای شي خای ترې ولري. او یو خبره چې هیره مو نشي او خبرونه کې نه نور باندې باس کو، دا د چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه هغه ریلز چې د ټولنیزو رسنیو لپاره تولیدیږي کله دیرش ثانیونه نیولې تر یوې دقیقې پورې څومره کار ته اړتیا لري. نن پرې خبرې کوو، تخنیکی اړخ به هم راواخلو، او دا چې په نورو برخو کې ټولنیز رسنۍ څومره اغیز لري، د ژبو په پرمختګ کې هم درنګه د افکارو په منځلو کې، او دا چې له ځوانانو سره څومره مرسته کوي پی سي او ګټي خبرونه کې پرې خبرې کوو. دوه قدر من میلمانه را سره دي، د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی، او په جرمنی کې میشت لوی په نوم د ټکنالوژۍ د کمپنۍ مشر فیض الله فیض را سره دي. تاسو دوه قدر من ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. فیض صاحب، راځي چې له تاسو سره پیل کړو. ټولنیز رسنۍ اوس د نړۍ یو داسې واقعیت دی چې هیڅوک ترې سترګې نشي پټولی، او په کراره باندې دغه ټولنیز رسنۍ اته د رسنۍ او ټلویزیونونو ځای نیسي، او د راډیو ځای نیسي. ځوانان په بیلابیلو هغه هیوادونو کې چې اته پوښه پکې د ټولنیز رسنۍ کارول ډیر کم و، اوس ټولنیز رسنۍ کاروي او زیاتره خلک د دغې لارې نه لوړ عاید لري. تاسو 2015 کال کې ټولنیز رسنۍ څنګه تعریفوي، څه نومور کوي، او ستاسو په نظر باندې چې خپل په ټولنیزو رسنیو کې کار کوي دغه څه ډول یو کال د ټولنیزو رسنیو لپاره؟
سلامونه تاسو ته، ګرمن ملګری جانی صاحب ته، ټول لیدونکو ته. په فایل کې تاسو ښه اشاره وکړه چې څنګه تاسو نوموي ته په 2015 کال کې د سوشل میډیا، البته نه په اواز په 2016 کال کې، له 2016 کال راځي یا له 2022 کال راځي، کله چې ټیک ټاک مارکیټ ته راغی، او د ټیک ټاک په خوا کوم خبرو کو موږ او تاسو کول چې سوشل میډیا دا نو یا ټولنیز رسنۍ دي، نو په دې خبره کې صادق موجود و، په دې خبره کې سمون موجود و. خو له هغه ورسته چې د ټیک ټاک باندې او رسنۍ راغله مارکیټ ته، او په دې نو د کوم یا کوم ډول چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنۍ و، دا له سوشل میډیا یا له ټولنیزو رسنۍ څخه یوازې میډیا یا یوازې رسنۍ ته پاتې کیږي. دا په څه معنا باندې؟ دا په دې معنا باندې په خوا چې موږ سوشل میډیا وایلا، یعنی ټولنیزو رسنۍ مو وایلي، اپو دې معنی چې یو څوک لمر سره په ټولنیزو رسنیو کې ملګری وو، فرند وو یا پالو وو، نو ماته به د هغه کانټینټ یا محتوا مخې ته راتلله، او که هغه بل ما سره ملګری نه وو، فرند بنو یا به ما پالو کړی نه وو، نو داغه محتوا مختنه راتلله. او دا غوي مقصد دا و چې خلک سره ونکلوي، وسلی کې خلک یو ځای کې. بیا هله هغه واخ ورسته چې ټیک ټاک راغی، ځکه ټیک ټاک یادو مې چې ټیک ټاک پر اتک سره د میډیا یا د ټولنیزو رسنیو نو یا د شکل چې ودا بدل شو، هغه په میډیا باندې واوخت. نو لاغي ورسته که اوس وقتل شي الگوریتمونه په دې شکل باندې ډیزاین یا طرحه شوې دي یا په دې شکل باندې ټرین شوې دي که هاته یو څوک لته سره ملګری نه زی تا ته داغه محتوا داغه پوسټونه په سوشل میډیا او په ټولنیزو رسنیو باندې د ټولنیزو رسنیو په صفحه باندې راځي نو په دې وخت کې موږ نشو ویلای چې سوشل میډیا ځکه نور هغه د سوشل کېدو یا د ټولنیز کېدو شکل ختم شوی دی اوس نو د خوښي او د ذوق په اساس باندې تا ته د میډیا او د میډیا د الگوریتمونو وړاندوینه او وړاندیزونه یا پیشنهادونه راځي په دې الگوریتمونو کې کار داسې کیږي مثلا که زه د ټولنیزو رسنیو استعمالون که یو کارون که یم که زه یو ویډیو ته تر عادي صفحه کې د استعمال نه یعنی لس ثانیې زیات وخت ورکم که یو لسم ثانیه زه دا په ما باندې واوړي او زه یو بل ویډیو ته واوړم یعنی سکرول کم دغه سکرین پورته سکرول کړم نو ماته به د دې وروستۍ کتل شوې ویډیو مربوط ویډیوګانې درې څلور مسلسل راځي تر سبا بل سبا تر هغې چې دغه ویډیوګانو ته زه یو څو ثانیې وخت ورکوم دوی په دوی زما هغه ذوق علاقه په یاد لري دا حفظ کوي او د هغې مطابق محتوا ماته راځي نو که په دې الگوریتمونو کې موږ هغه څه پوښتنو ته راشو چې څنګه څه موضوعات دي او څه ټرین دي په دې اوس وختونو کې نو دا په خلکو باندې تاثیر کوي مثلا په کزه د ساينس او ټکنالوژي اړوند ویډیوګانې خپرومه او د دې په اړه چې الگوریتم په هیګي چې زه څه خپرومه او زما لیدونکي به څوک وي زما اډینس یا زما خوښونکي به څوک وي نو په دې باندې به یو څه وخت ضرورت نو په اوس وخت کې سوشل میډیا د ریکمنډیشن سیستم په اساس باندې چلیږي او ریکمنډیشن سیستم
فیس د یو خبر مندل ته ایر نشي ساسي د خبرو هدف دا ده چې کپخه یو چا فالوورز ډیر درلودل یا کوم ملګری چې سره فیسبوک یا په انستګرام یا ټک ټاک کې د دې ارقام د رقم اوس مهم نه ده د خلکو ذوق مهم ده الگوریتم کوم چاته چې چه خوخي غوړندې سکي ستا محتوا هر چاته رسیږي یوازې ملګرو ته نه
دقیقا زما نظر هم دغه و
مننه نه کور ودان ته سبیر تر ګرځم جهاني صاحب تاسو په پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی ستاسو په باور باندې دغه کال د کوم کسانو لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي څه ډول یو کال ده او کوم کسان چې مسلکي کار کوي د ټولنیزو رسنیو د لارې آیا هغوی لپاره دغه خبره چې فایس سیب وکړه چې نور فالوور ضرور نه دي چې ستا فرینډز ستا ملګري یا کوم کسان چې تا سره کنیکټ دي هغه ستا کنټینټ ګوري بلکې هر څوک کولای شي ستا سی کنټینټ وګوري دا د هغه کسان لپاره چې اکاډمیک کار کوي خه خبره ده تاسو خپل په دې برخه کار کړئ تاسو ته فکر کوي ستاسو لپاره به ګټور وي
سلامونه غل سیال تاسو ته تخنیکی همکارانو او ټولو اوریدونکو ته دقیقا ځینې تغیرات راغلی دي چې دا د 2015 کال په وروستیو کې په جریان کې او بالاخره یعنی دا اوس موږ خبرې کوو او په دغه 2016 کال کې کومې پالیسیانې چې په ډېر احتمال په همدې شکل به پاتې کیږي هغه دا ده چې اوس هر محتوا یوټیوب تولیدوي یعنی هغه که په یوټیوب کې ویډیو وي یا په فیسبوک انسټاګرام یا ټک ټاک کې ویډیو وي یا یو مثلا عکس وي دا یو جلا هویت لري یعنی مخکې داسې و چې لکه فرض کړه یو چا یو یوټیوب چینل جوړاو په هغه کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه نو بنا هغه الگوریتمونه دا رقم عیار شوی و چې که چېرته مثلا د انګلیسي ژبې یعنی د تا دغه ټول کانټینټ د ټولې ویډیوګانې د انګلیسي ژبې د زده کړې موادو په حیث باندې سیستم پیژندل نو که چېرته که چا د ده پلټنه کوله دا ورته رامخته کېدلې یا دا ویرل کېدلې ولې اوس متفاوتې دي یعنی که چېرې یو څوک د انګلیسي ژبې د زده کړې ویډیوګانې جوړوي او یوه بله ویډیو جوړه کړي د جرمني ژبې د زده کړې دا داسې نه کېږي چې مثلا دا به ودرېږي او فقط همو خلکو ته به مخکېږي هماغه خلک چې مخکې دا چینل فالو کاوه هغه به د دې محتوا څخه مستفید کیږي. نه دا جلا ویډیو یو جلا هویت لري، په دې معنا باندې چې دا مشخصا نوغو خلکو ته رسیږي چې څوک پلټنه کوي، څوک چې مثلا الګوریتمونو پیژندلی دي، دا سوشل میډیا پیژندلی دي چې دا کس دا ډول شیان خوښیږي، بنا نامغه کس ته ورمخکې کیږي. یعنی دا په دې پسې ډېره اړه نه لري چې محتوا چا تولید کړی ده او هغه کس عمومي محتوا څه ډول وه. یعنی هر جلا پوسټ سے کی یا جلا ویڈیو سے جڑے گی دا اس یو جلا هویت لري او الگوریتمونه تر پخوا خلق ډیر ښه پیژني الگوریتم. زه کوشش کوم دغه ستاسو اوریدونکو ته لیک په واضح الفاظو باندې وایم. یعنی مثلا خپل دغه فیسبوک، هغه فیسبوک سره کم په مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې عیار شوی ده، ډېر ښه پیږي چې مثلا احمد یا محمود چې دغه ویډیوګانې ګوري یا دا ډول محتوا یې خوښېږي یا د دې شي په اړوند باندې غږېږي، نو بنا باید دغه ویډیو ورته رامخکې سي. که چېرې دغه ویډیو خوښه سوي، هدای خوښه سوي، نو بنا دغه هم خوښېږي. یعنی دا محاسبه تر پخوا ډېره چټکه کېږي او تر پخوا ډېر مثلا دغه د ټولنیزو رسنیو عمومي پلیټفارمونه چې کوم دي لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیکټاک وغه
دا جهانی سے ستاسی په باور باندې اوس چې د کوم تغیرات راغلي په ټولنیزو رسنیو کې او کوم کسان چې اکاډمیک مواد تولیدي، محتوا تولیدي، ښایي په ښه وختونو کې یا اوس کې ډېر خلک ورته توجه نه کوي، په ځانګړې توګه داسې مطالب چې تفریحي وي، خلک ورته خوشحاله وي، خندانه ډک وي. یا موږ په ډېر ساده الفاظو پخام د خبره کړې و سیم کو چې تفریحي او هغه مسایل چې سندري او موسیقي پکې وي د خلک ډېر اوري، ډېر ګوري. دا دغه اکاډمیکو کسانو لپاره دغه تغیرات ښه دي، ښه زیری ده.
زما په نظر باندې ډېره مسله د دین نه ده چې د تغیرات په کوم ډول باندې دي. تغیرات حتی یعنی دغه اوس د عمومي پالیسي له ډېره پخوانم په یوټیوب کې همداسې و او دا اوس همداسې ده چې ښوونیز محتویات چې هغه دی ایجوکیشنل مټیریل ورته وایي دا ډېر پروموټ کیږي. یعنی مثلا هم یې په یوټیوب کې تر هغو خلکو چې ټوکې ټکالې جوړوي په ښوونیزو زده کړیزو موادو باندې ډېری پیسې ورکوي. همداسې مثلا فیسبوک عمومي پالیسي هم دا ده، د انسټاګرام عمومي پالیسي هم دا شاید چې دغه ښوونیز مواد هغه کړي، سپورټ یې کړي، ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او پرموټ یې کړي. ولې مسله د انسانانو په سلوک باندې ده. انسانان معمولا کله چې د خندا او د ساتیري او د ګډا او دا ډول محتویات وي هغه د انسانانو خوښیږي او د دې د هغه د ډوپامین کچل وړوي او بیا مثلا دی بیا غواړي سی وخاندي او بیا غواړي وخاندي بیا غواړي وخاندي. نو د انسانانو عمومي سلوک او هغه عمومي جوړښت سي دسي ډېر د ساتیري شیانو ته ترجیح ورکوي، تر دې سي هغه شیان وي سي هغه د په اوږد مهال کې دی د راتلونکي باندې اغیز ولري. مثلا ښوونیزو موادو کتل، د ښوونیزو محتوا تعقیبول دا ګټه لري سي فرض کړي یو چا 5 کال او 10 کال وروسته راتلونکی جوړ کړي. او مثلا دغه د خندا او د ګډا او دا ډول د ساتیري محتوا چې د دې کتل انسان ته دا اوس همدا ګړې خوشحالي ورکوي، خندا ورکوي. نو انسانان هغه عمومي ساختار او جوړښت دې چې د ډېرې پخوا د ډېر وروسته راتلونکي لپاره فکر نسي کولای. او کچېرې فکر مو کې دا جدي پلان او یو نظم او ډیسپلین ته اړتیا لري چې یو څوک ځان کنټرول کړي. که چېرې څوک ځان مثلا بیخي بې کنټروله پرېږدي او د راتلونکي او د اوس په اړه باندې ډېر جدي فکر ونه وسي، داسې کومه محتوا وګوري کومه ونه ګوري، هغه د انسان عمومي روان داسې داسې هغه دغه ساتیري شیانو ته ډېره ترجیح ورکوي. او متاسفانه همدا وجه هم داسې ساتیري شیان په ټوله دنیا کې ډېر وایرل کېږي، ډېر زیات خلک یې ګوري. مثلا د ټیکټاک اکثریت محتوا په همدې شکل ده. همدا وجه داسې د دغه نورو سوشل میډیا پلیټفارمونو نه ټیک ټاک پرمختګ وکړو په ډېر کم وخت کې لټولو رقیبانو نه مخکې شو. یو ویلته دا شی ولوسي تمرکز یې په همدې شي باندې کړی و، مثلا مطالعه کړې وه، یا همدا بازار کې خلا لیدلسي چې د خلکو ډېر خوښیږي، د انسانانو ډېر خوښیږي، هغه مقطعي او لحظهي ساتیریانې دي چې د ډوپامین سطح لوړه کړي. نو د ښوونیزو او هغه خلک چې اوریجنل محتوا تولیدوي، یعنی مثلا ډېر زحمت ورباندې کوي، ډېر شیان هغه کوي، که څه هم چې سوشل میډیا دغه هغه چې کومې دي کمپنۍ چې دي دا غواړي چې دا تشویق کړي تر یو حده پورې، ولی په هغه شکل باندې چې نورو برخو کې محتوا ډېره ګټه لري، ډېر لیدونکي لري، دغه نه لري. ولی بیا مثلا داسې داسې ډېر د ناامیدي ځای نه ده، لکه مثلا ورځ تر بلې د سوشل میډیا باندې چې کوم انتقادونه هم کېږي، د هېوادونو په کچه باندې هم چې کوم محدودیتونه ورباندې وضع کېږي، هغه دا داسې جعلي معلومات، تکراري معلومات، او د دوو باید مخه ونیول سي او یا محدود سي، نو بناندې مجبوره کېږي چې هغه اوریجنل کانټینټ یا مثلا هغه څه سلسله یو چا جوړ کړی وي دا تشویق کړي او مثلا ملاتړ وکړي، او همدارنګه د ښوونیزو محتویاتو. نو یعنې داسې وضعیت هم نه ده چې څوک دي بېخي له ښوونیزې برخې نه یا څوک سي جي بي کار کوي په کانټینټ باندې ناهیلي سي، ولې واقعیت دا ده چې خلک مثلا د ساتیري شیان خوښوي.
مننه مننه جهاني صاحب، تاسو بیرته راګرځم. فیسب که تاسو رته وایست یو بل موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې بخصوص دغه ټک ټاک کې ما کتلی، په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ده ترند وی ورته وایي، که دې په اړه راته وایست چې دغه اصطلاح څو وخت مو کاروو او سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې ستاسې په باور ترند به کوم مسایل وي؟ آیا بیا به هم دا تفریحي مسایل مختوي که بل څه ځانګړي څه ته به ځای پکې پیدا کیږي چې سکال وکولی شي وده وکړي؟
په د 2015 کال کې بخنه غواړم زما لږ ستونې خراب دی، اواز شاید دومره صفه نه وي. په د وروستیو کالونو کې په دې وروستیو کې د ای آی له پرمختګ سره یا د جنریټیو ای آی له پرمختګ سره د ترند یا د محتوا هغه خوند او ذایقه چې دا هغه اوس ارتفیشل شوې ده، یعنی مصنوعي شوې ده. زه چې په دې وروستیو کې د سوشل میډیا پلیټفارمونو ته ګورم، هغه ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، او دغه نور لینکډین دی، او دغه څومره ټولنیز رسنۍ او د ټولنیز رسنۍ پلیټفارمونه چې دي اوس کوم ویل شو چې د میډیا پلیټفارمونه چې دي، په دې کې زیات ګرم چلیدونکي موضوعات چې دي نن سبا چې ډیر زیات په ټرند کې روان دي او الګوریتمونه یې پوش کوي یا خلکو ته رسوي، هغه د جنریټیو ای آی پر مټ باندې جوړ شوی کریکټرونه دي او دا غي پر مخ تولید شوی محتوا ده. اما تاسو به کتلی وی دغه سی ویډیوګان جوړوي چې پاغي کې د پښه کریکټر وی او پښه وی، او هغه راضی دی یو خیرخوا یا دی یو خیر کار تر تر سره کی، مثلا گاډي روان وی، موټر روان وی، او بس روان وی، او دا مخې تر منډه کی او تر څو دا ودروي، او د درولو په پایله کې هغه چې یو څو قدم یو څو دکې یو څو لحظې ودریږي، او مخ یو غر رشړیږي یا یو غر رخویږي، او دغه موټر بچکیږي. یعنی دا یو قسم د کیسې ویلو انداز دی، د کیسې ویلو سټایل دی، دا د کارټونیک ډول دی. نو نن سبا په سوشل میډیا باندې دا موضوعات خورا ډیر تیز چلیږي او ډیر چلیدونکي دي، او الګوریتمونه هم د تاولیت ورکوي، ځکه دا هغه محتوا وي چې دا په خوا چانه وی جوړ کړل، لچا کاپی شوی نه وي، نو په هغه کې چې اول ځل څوک یو نیچ پیدا کوي، یو موضوع پیدا کوي، هغه په ملیونونو ویوز پیدا کوي، په بدل کې ښه عواید ترلاسه کوي. نو نن سبا دا موضوعات خورا ډیر چلیږي. خو که بیا موږ وګورو څنګه چې جهاني صاحب اشاره وکړله چې یا تاسو دوی نه پوښتنه وکړله چې آیا علمي موضوعات څنګه دي په اوس وخت کې، دا غوي سره په دې الګوریتمونو تغیرولو کې آیا دا غوي سره څه کومک او همکاري شوې ده؟ که پغی خبره باندې لګرانا واچوم چې کومو ګورو په یوټیوب یو مثال کراوړم، تاسو د اقتصاد او د فینانس په موضوعاتو باندې د ویډیوګانې لیکچرونه ورکوي، هغه نسبت هغه عادي ویډیوګانو ته چې په ټولنیزو مسایلو په ټوکو او په ساتیرې باندې چلیږي ولاړ دي ویډیوګانې کې یا محتوا جوړوي، یوټیوب تاسو ته اولیت درکوي په خاطر دی چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي، او کله چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي تاسو لیدونکي هغه خلک دي چې په اقتصادي چارو کې علاقه لري، یا کار کوي، بزنس کوي، یا کار بند دی، نو په هغه باندې اعلانات یا په هغه باندې چې کوم اډز چلیږي هغه به د اقتصاد اړوند وي، هغه به د بانکونو په وی، هغه به د کریډیټ کارډونو وی، هغه به د کریپټو کرنسی وی. نو کله چې د یو کمپنی د کریپټو کرنسی وی یا د بانک وی هغه چې په دې باندې اعلانات چلوي، نو د هغه مزد یا د هغه ګټه یا د هغه د مونټایزیشن ریوینیو به هم ډبل وی، ګټه ډیره وی نسبت هغه چې زر لیدونکو د ټوکو د ساتر وی، او زر هغه چې د
وبخی فیس وبخی تاسو هدف دا ده چې چیرته د یو چا محتوا چې په اقتصاد کې تولید کړی وي په سوشل میډیا باندې وچلی ده، لاسو کسانو ولیده پیسې د هغې کس نه ډېرې دي چې د خندا محتوا یې تولید کړي خو سلو کسانو کتلې ده. همداسې ده؟
دقیقا. او زما نظر هم دا و، ما دا غوښتل د خبرو په راټولولو کې هم دا خبره وکړم. نو دا چې اوس وخت کې ګرم موضوعات هم دا و چې مثلا زه ګورم په دې 2015 کال کې زیات کار دا و چې د ای آی تولید شوی، یعنی جنریټیو ای آی تولید شوی محتوا ډیره زیاته په کش کې روانه وه. که موږ تاسو په سیمه او په دې خلکو کې وګورو، نو زموږ په سیمه کې یا زموږ د پښتو په دغه دایره کې معمولا روزانه ګرم موضوعات تکراریږي، یعنی ګرم موضوعات دا وی چې مثلا پرون ورځ د وینزویلا رئیس جمهور ونیول شو، بل ورځ دا ونیول شو، دا ګرم موضوعات چې د لپاره کانټینټ کریټر مثلا د یو موقتی ګرمي موضوع په هیڅ باندې ګوري، خو هر هغه څوک چې په محتوا کې اوږدمهاله فکر لري هغه بیا دغه سی باندې ستیز ټاپیکونه یا موضوعات ګوري چې هغه کې دوی اوږدمهاله پاتې شي، اوږدمهاله کار.
ام دغه پښتنه مې کول فیس اپ چې پوس خو دغه ټوټر تک مونږ ګورو، ایکس باندې ته وګورو، په دې کې زیاتره خبرونه او داسې د سیاست او ټولنیزو ژوند او اقتصاد دا مسایل مطرح کیږي، ولته ډیر د ای آی خی کنټینټ پایلورن کې تاسو ور باندې به تر پوېږي، خو هغه ته متن ډیر دی یا ویډیو چې اوریجنل وی هغه تولید شوی هغه ډیر دی درسنی چې فعالیتونه کوي دا مسایل پکې ډیر دي. د دې ټرین د نورو ټولنیزو رسنیو سره فرق کوي؟
دقیقا. دا هر پلیټ فارم چې دی دا په یو بل شکل باندې یو بل الگوریتم په بیس باندې جوړ شوی دی. هر هغه کانټینټ، هر هغه مواد چې مثلا په ټویټر باندې چلیږي هغه که څوک انستګرام ته راوړي په انستګرام باندې هغه نه چلیږي، ځکه د انستګرام شکل د الگوریتم سټ اپ په دې ډول باندې نه دی شوی چې هغه الگوریتمونه دلته وچلیږي، ځکه په د دې لپاره چې ټویټر د انستګرام یا میټا کمپنۍ په ایکس باندې یا په ایلن ماسک باندې او پلورا او دوی په بدل کې د ټریټس په نوم باندې یو بل سافټویر ایجاد کتر، څو هغه په دې خاطر باندې چې هر هغه محتوا چې دوی په ټویټر باندې چلاول تاسو کوم ته اشاره وکړي چې پاږي کې لیکل زیات دي، ک ویډیو وی کم وی خو اوریجنل وی او عکسونه وی، نو هغه په انستګرام باندې دوی نه شو چلاولای، نو د دې لپاره دوی په ټریټس باندې کار وکړي چې ټریټ پونو باندې یو بل اپلیکیشن دی دا جوړ کې خو لیکن هغه په مارکیټ کې دومره نه دی پروموټ شوی څومره چې ټویټر محبوبیت لري. همدا شکل کم مواد چې په ټیک ټاک باندې چلیږي هغه تاسو په یوټیوب باندې نشئ چلاولای، چون د 2000 کال وروسته چې ټویټر په مارکیټ کې ډیر زیات ټرند شو دا ټول رسنۍ لدینه متاثر شولې. اول یوټیوب راغی، دوی د شارټ پونو باندې یو هغه جوړ ک یو شکل یو د ویډیو د اپلوډ کول یو فارمټ جوړ کړه، هرغه ویډیوګانې چې ورټیکلی یعنی په ولاړې ویډیوګانې وی لنډې ویډیوګانې هغه به دوی په شارټ کې خپروي. فیسبوک راغی، دوی د ریلز په نوم باندې دغه بدلون راوړ ترڅو دوی دغه مارکیټ چې کمښت لري مثلا د ټیک ټاک نه د ټیک ټاک له تاثیراتو ځان وساتي، لاغې سره مارکیټ کې مهاله مخ خلاړ شي، دوی ریلز په نوم باندې کار پیل کړ چې هم په انستګرام کې ریلز دي او هم په فیسبوک کې ریلز دي. نو دا هغه د کنټینټ او د محتوا د ورځي موضوعات دي چې مثلا په کوم موضوعات په کوم پلیټ فارم باندې په کوم ټولنیزو سوشل یا د ټولنیزو نتورکونو باندې چلیږي چې هغه تاسو ورته ډیره ښه اشاره وکړل چې په انستګرام کې په ټویټر کې موږ په لیکنو باندې کار کوو خو په ټیک ټاک کې تاسو لیکنه نشئ خبرولای او په انستګرام کې تاسو انزورونه او ریلز خبرولای شئ په فیسبوک کې تاسو ویډیوګانې او انزورونه لیکنه خبرولای شئ او په یوټیوب کې اواز تاسو بیا په ویډیو باندې کار کولای شئ چې دا په ویډیو د لپاره د پلیټفارم جوړ شوی
مندنه مندنه فیسب تاسو به تر ګرځما جهاني صاحب کته ستاره شما فیسبوک یادونه فیسب مو کړ په افغانستان کې ډېری خلک فیسبوک کاروي او په دې رسټیو کې د یوټیوب چینل کارونې تم خلګو ډېر مخه کړی دا او د دوړو پلیټ فارمونه خای په افغانستان کې د سې پلیټ فارمونه وی چې ډېر کارول کېږي د زونان لخوا کچرت یوټیوب وو غواړي په دغه دوو پلیټ فارمونو کې خې کانټینټ تولید کړي پاسا کال کې ساسې په باور د کنټینټ بچوي
دی رښتیاں په افغانستان کې دی فیسبوک کاروونکو نظر بلې هر ټولنیز رسنۍ ته زیات دي او کوم چې یوټیوب مخکیم کاروونه کې زیات ولای یا خلک خلک سره آشنا او لډیر چون ډیر په خوانی پلیټ فارم ده ولې یو د مسله د سیډیر انټرنیټ مصرفوي او دغه سیمامل نو د کنټینټ ټویټ کاته وګړي ویډیو غانې وي یعنی دومره فیسبوک کاریږي په مغه اندازه باندې غنه کاریږي یوټیوب نه کاریږي نو تر ټولو ډیر تر ټولو کچري مثلا مخ په عمومیت باندې وغږیږي هغه ورځنی عمر سړي هغه دغه سی یو عمومي برخه د سی کولای سی یوټیوب فکر باندې وکي ورځنی عمر وکي هر سره یعنی هغه د ورځې د مسایل سره انتړلې او دغه معمولا واړو واړو لاند مهاله ترندونه هم سړي هغه د ورځنی مسایل کې یعنی هغه خلک سي معمولا په یو برخه کې مشخصا لګیاوي او ورځنی عمر ته خبرګون نه خې دی هغه وایرل کېدل معمولا محدود دی او خصوصا خلک سي ورځنی مسایل کې داخل وي دی هغه وایرل کېدل ډیر دی نو د دې علاوه مثلا د افغانانو هغه وسنۍ ارواپوهنې ته په کتلو سره مثبت شایان د خلکو ډیر خوښیږي ځکه چې د افغانستان خلک متاسفانه ډیر دغه سي اکول شوي دي یا سرکوب شوي دي یا مثلا په نړیوال مقیاس کې ګورو د خپل ځان خپل هیواد نظر نورې دنیا ځایونو ته د نورې دنیا پرمختګونو ته کم احساس وینو هر هغه مثبت تغییر ستره کې ولګي هغه کرښتیا او کډرور وي دی ډیر مثلا عکس العمل ورته خي او د دې ترڅنګ یو ډیر عمومي برخه سي مشهورنه دا په افغانستان کې ډیر هغه لري یعنی کدا نن ورځم چوک په دې برخه کې په لیس شروع کوي زموږ باندې یو مې سروسته به په کافي اندازه باندې لیدونکو لري محتوا هغه معلوماتي برخه دي یعنی کولای شي د معلوماتو برخه کې لاندې ویډیوګانې وی لاندې ویډیو کې یو هیواد پاړه باندې معلومات دي یو مې وی پاړون باندې معلومات دا معلومات مخکې په متنې بڼه باندې خو هغه وخت ورسته چې دغه په فیسبوک کې ریلز برخه یا د لاندو ویډیوګانو برخه جوړه شوې ده نو دلته عمومي معلومات څنګه تصویرونه مولري یو ډول دغه د ویژوال برخه یې خوي هغه په ای آی باندې مثلا دغه عکس ویډیو جوړه شوی کدی بل ځای نه راکپتوي او دوبله شوی یا مثلا یو څوک کمنټري کوي کمنټري په دې معنی باندې ویډیو د یو څوک سره غږیږي چې دا ځای دا مثلا دای و د پریډول باندې مشخصات لري په دې ډول باندې شرایط لري نو دغه برخه هم ډیره خپه مخ روانه ده او زما په نظر باندې دایس وختم تمامه نه لري ځکه همیشه جالب معلومات دي چې خلک ورته ضرورت لري خلک ګوري خلک اوري زما په نظر باندې ډیر موزرم نه دي ځکه اکثره کچري دقیق معلومات وي یعنی فاکټس وي او ګمراکون کې معلومات نه وي نو زما په نظر باندې هغه منفي تاثیرات هم کم دي نظر نورو برخو ته نو او د دې ترڅنګ هغه یو اصطلاح ورته کاریږي اوتنتیسټي یا مثلا خاصوالی هر څوک دې په دې باندې فکر وکړي چې خپل دی څه ورکولای شي خپل دی سوشل میډیا ته د معلوماتو سیستم ته څه شی نوی جلا متفاوت او ځانګړی ورکولای شي. نو مثلا یو څوک کیدلای شي معلوماتي ویډیوګانې په جلا انداز باندې جوړ کړي، یو څوک کیدلای شي ټوکی ټکالې په جلا شکل باندې جوړ کړي، یو څوک کیدلای شي درسي مواد په ښه شکل باندې جوړ کړي. مثلا دلته په جرمنی کې یو شته سیمه پام سوی ده، درسي مواد د سندرو په شکل باندې په دی اي اي په مټ باندې جوړ کړي دي. یعنی مثلا یو درس یو څوک ضرورت ورته لري، خلک درسونه نه اوري، نو دوی راغلي دي درسونه دي سندرو په شکل باندې جوړ کړي، له اي اي څخه استفاده کړي ده. یعنی دا یو جلاواله ده. یا ځینې پښتو کې ځینې کارونکي د پیژنه مثلا دي طب اړوند یا د پیلوژي د نورو ساينس اړوند موضوعګانې لیکچرونو سره ټوکې ټکالې او سندرې مثلا اچولې، دلته زمزمیم کوي او مثلا د طب موضوعات هم تشریح کوي. دا ډېر جالب دي مثلا ځکه د طب لیکچرونه همیشه شاګردانو ته خسته کونه او بالاخره نه ختمېدونکي، ولې دا جالب کړی دی. یعنی هر څوک کولای شي چې خپل محتوا ډېر ځانګړی کی، یعنی کچری داسې کیسه هغه د بل چانوي خلک ډېر له تکراری او ورته شانو څخه خسته کیږي. او متاسفانه په افغانستان کې یو ستونزه ده، همیشه کاروبارونه همیشه یو آیډیا فقط کاپی کیږي، کاپی پیسټ، او ډېر مثلا خلاقیت نه پکې کاریږي. نو هر خلاقانه پنځونه زما په نظر باندې یو ابتکار ده. او معمولا هم سوشل میډیا پالیسیان هم د سیده سیده حمایت کی دي، ملاتړ وکړي دا وایرل سی، او د انسانانو ذهنم هم دا ده چې له تکرار شیانو نه خسته کیږي، همیشه د نوو شیانو په فکر کې. نو په افغانستان کې دا اوس هم زیسې ګورم، حتی دغه تر ډېره پورې په دې برخه کې د کمنټري په برخه کې، د دوبلي په برخه کې، په پښتو کې دي کندهار اخوا، یعنی ځوانان ډېر مخکښ دي، هغه شي دوبلې کوي، ښې تمثیلونه کوي، ښې مثلا دوباره محتوا تولیدوي. ځینې نورو سیمو خلک ممکن نور نوښتونه وکړي، ولې دا داسې شیان دي چې خاص ځانګړي دي، بلکې کې تاسو ممکن ونه ګورئ. د افغانستان هغه نظر عیني شرایطو ته، نظر وضعیت ته دغو خلکو فکر باندې کړی ده، او بالاخره یو نوښت یې کړی ده. نو زما په نظر باندې که نوښتونه وسي په عمومي عمرو کې، یعنی ورځنیو چارو پاڼو باندې، تفسیرو باندې، په مثبتو خبرونو باندې، متاسفانه چې په مثبتو خبرونو کې ډېر پروپاګنډا او دروغ هم وي، نو دقت باید توجه وسي. او همدارنګه عمومي معلوماتو، او څومره هم چې معلومات ځانګړي وي، څومره هم چې معلومات تکراری نه وي او د نورو نه کاپي او پیسټ نه وي، هغومره ښه وایرل کېدلی شي، هغومره ښه دې فرصت پیدا کوي چې دا په ګټه باندې راشي او له دغه خپلې محتوا څخه پیسې ترلاسه کړي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې له خپلې محتوا څخه د اوسم په افغانستان کې فیسبوک کې د میاشتې 200-300-400 امریکایي ډالر ترلاسه کوي، چې دا له 1000 تر 10000 افغانیو کېږي. او دا ډېرې زیاتې پیسې دي، په شاید مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې به دا پیسې ډېرې نه وي. دومره پیسې هم ترلاسه کوي زما په نظر باندې ښه دي.
مننه جهاني صاحب، همدغه پوښتنه به بله فیسب څخه وکړو، چې فیسب که تاسو ته وایست محتوا او کنټینټ خو ښایي ډېر خلک تولید کړي، خو کم کنټینټ پیسې ګټي او پلیټفارمونو کې، لکه په یوټیوب کې څه ډول کنټینټ پیسې ګټي، په ټیکټاک کې څه ډول کنټینټ پیسې ګټي، په کم پلیټفارم کې پیسې ورکوي، او محتوا ته په کتو باندې خلک څه وکړي چې وکولای شي عاید ولري ونه.
د مونټایزیشن یا د محتوا څخه د عوایدو ترلاسه کولو په اړه کوم ګوګل او یوټیوب په ټولو سر کې راځي، سم په خوانه هم دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مخکې هم دی. کبیا چیرته موږ زر پیسو رسیدلو ته وغږیږو او زر پیسو برابرولو ته خپل د محتوا د برابرولو په اړه وغږیږو، نو بیا فیسبوک او ټیک ټاک مخکې راځي. رازم د کانټینټ ټو پاکلټ، چې کوم کانټینټ ډیره ګټه کوي. اصلا دا نوی الگوریتمونه یا د نوی اپډیټ شوی الگوریتمونه هر شی پروموټ کوي، هر شی وایرل کوي. یو شی هم نه پرېږدي چې هغه وایرل شي، خو هغه دوام غواړي، کنسیستنسي غواړي. که یو څوک په مثلا په ټولنیزو برخو کې کار کوي، دی د یوې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې، د دې بلې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې انځورونه اخلي او هغه په انسټاګرام او په فیسبوک باندې خپروي، نو دوی د دغه کار او دغه کنسیستنسي دوامدار وساتي. کله چې دوی دغه کنسیستنسي په دوامداره توګه وساتي، الګوریتمونه ترین کیږي او الګوریتمونه د دوی کنسیستنسي هغه پیژني، هغه اډینس پیژني او د دوی هغه خوښونکي پیژني. نو کله چې دوی دغه دوامداره فعالیت کوي او دا بیا تر خلکو رسیږي او دا خلک بیا نو پارک کوي، که د افغانستان خلک دي، د آسیا د هیوادونو خلک دي، نو په دې لیدونکو باندې، په دې کتونکو باندې دوی ته نسبت د امریکا، کاناډا، استرالیا او په اروپا هیوادونو په پرتله کمې پیسې ورکي، کم عواید ورکي. ځکه زموږ لیدونکي بیا په دې باندې هم ډیپینډ کوي چې د کومې ژبې دي، او کوم وګورو په نړۍ کې په محتوا کې چې ډېرې پیسې یا په هغه باندې چلیدونکي اعلانات، یعنی دغه پیسې چې راځي دا په بدل کې د هغو اعلاناتو راځي چې ته یو ویډیو پوسټ کوي، هغه د ویډیو په پایل کې، په منځ کې یا په پای کې کوم اعلانات راځي، کوچنۍ ویډیوګانې راځي، په هغه بدل کې تاسو ته پیسې درکول کیږي. نو که چیرې کې اده انګلیسي د ژبې وي، یا مثلا د پښتو کانټینټ په هغه د انګلیسي ویډیوګانې چلیږي، نو په هغه د هغه چلیدونکي اعلاناتو د خودنې تعداد کم وي. په دې خاطر باندې چې کوم کانټینټ تاسو خپروي په هغه ژبه باندې، کچیر کې الګوریتمونه پوهیږي چې تاسو په انګلیسي ژبه محتوا خپروي، نو هغه په انګلیسي هیوادونو کې مخکې وروي. کچیر کې تاسو په پښتو ژبه باندې خپروي، هغه په پښتو هیوادونو کې یا په هغه هیوادونو کې چلته د پښتنو استعمالونکو زیات دي. نو په اوسنی مسائل، په اوسنی د کانټینټ یا د محتوا په ډول کې، که تاسو هر ډول فعالیت کوئ، یوټیوب د لپاره خو یو سټانډرډ معلوم دی چې هر څومره تاسو ښه معیاري ویډیو جوړوئ او وګدا لویه ویډیو جوړوئ چې هغه 15 دقیقې شل دقیقې یا یو ساعت وي، نو هغه تاسو ته ډیره ریوینیو یا ډیره ګټه درکوي. او بیا کراځو فیسبوک ته، انستګرام ته، او
بس دلته چې بلې موضوع ته ورشي، که درته وای کیفیت د ویډیو یا د کنټینټ مهم ده، که تسلسل مهم ده، کنسیستنسي چې تاسو یې
دواړه مهم دي. که چیرې کې مثلا یو کس خپل اوریجنل ویډیو تولیدوي، خود د ویډیو کیفیت یا د کیمرې کیفیت خراب دی، هغه الگوریتم دومره نه پوش کوي، یعنی هغه خلکو ته نه رسوي. نسبت هر هغه چاته چې د په کیمرا باندې او په کیفیت باندې مواد یا محتوا اپلوډ کوي، حتی الگوریتمونه دا هم په نظر کې نیسي چې ته هر ځلې ویډیو کوي په کوم سټایل کې کوي. ته د کیمرې لپاره کینی د ویډیو مثلا ته په دادی ریلونو او دادی پورټریټ ویډیو غانو سټایل جوړوي، او کله لندسکیپ د لویو د فلمي شکل ویډیو غانو سټایل جوړوي. نو کچېره کې ته د فلمي سټایل یعنی لندسکیپ ویډیو غانو جوړوي، او ته د کیمرې په یو سایډ کې کینې او بلې ویډیو ته په بل سایډ کې کینې، هاته دا هم ستاسو د الگوریتم په پښکولو باندې تاثیرات کوي. نو هر ځل چې تاسو ویډیو غانې مثلا زده لیدونکو ته مخامخ وایم، تاسو نه هدف سم هغه دی چې اوریدونکو دوی دغه زموږ خبرې اوري، یعنی که تاسو فعالیت کوئ هر ځل تاسو د ویډیو سټایل په نظر کې ونیسئ، تاسو څنګه کینئ، تاسو په هغه باندې خپل لوګو اچوئ، خپل نوم یا واټرمارک استعمالوئ په کوم شکل باندې او په کوم ځای باندې واچوئ، او دوامدار شکل همدا په نظر کې ونیسئ. کله چې تاسو دغه تمرینات په نظر کې لرئ او دوامدار شکل باندې مثلا لس ویډیوګانې، شل ویډیوګانې تاسو خپروئ، یو وشتمه ویډیو به یا یو لسمه ویډیو به تاسو حتما وایرل کیږي، او دا چې کله وایرل کیږي او دا تاسو د پایل وخت دی چې دین وروسته بیا تاسو هغه اډینس هم پیژندل شوی دی او تاسو د محتوا د تولید شکل هم پیژندل شوی دی، ترڅو سوشل میډیا پلیټفارمونه دا هغه خلکو ته ورسوي.
په دې برخه کې د اډینس ټارګټ کول، لکه سپیسیفیک مواد تولیدول، سپیسیفیک محتوا یو چا تولیدول، دا مهم دی؟
دا خورا مهم دی. په دې شکل کچېره کې یو کس ته سپورت په کلب ویډیوګانې خپروي، مثلا دای زی جیم ته، او په جیم کې د ښایسته د بدن حرکتونو ویډیوګانې خلکو ته ښیي، دوی خلکو ته په خپل کور کې د تمرین او د صحتمند پاتې کېدو ویډیوګانې خپروي. کدا چیرې کې سبا راشي الته د انګلیسي زده کړې ویډیوګانې شروع کی پدې کې به الګوریتمونه کنفیوز کیږي. مثلا پدې باندې پوهیږي چې دا زو چاته ورسوم او دوی څه پیل کړی دي. کدا په دوامدار شکل پاسپورت کې کار کوي د ټول لیدون کې به هغه خلک چې پاسپورت کې علاقه لري ځکه پدې باندې الګوریتم پوهیږي چې دغه شی تولیدوي ته چاته ورسوي. کچیرته کې دای پنځه ویډیوګان د سپورت خبروي او شپږم ترازی د اقتصادي مسایلو باندې لیکچر ورکوي او دای راځي مثلا په د ژبه یا د کمپیوټر کورس پایلوي. نو تابند د چینل با فلوپ کیږي یا د هغه د کوم پروفایل چې د هغه با ودریږي ته اوس وخت لپاره ترڅو بیرته الگوریتم ترین شي د په نوي محتوا باندې پوه شي او د په نوي اډینس باندې پوه شي او هغه ته دغه محتوا پوش کی او وایره سوي دا خورا لازم دی. دا کار باید دوی په نظر کې ولري چې هر هغه موضوع چې دوی کار کوي باید دوامدار شکل په هغه موضوع کې پاتې شي.
مننه فیصل تاسو ته راځم روسته په دې اړه باندې چې د دغه محتوا تولید څومره وخت خلی تاسو خپل محتوا تولیدوي له تاسو به پوښتم. خو په جهاني صاحب ته ورشم. جهاني صاحب که تاسو راته وایست تاسو په دې روسي کې د پښتو په برخه کې کار پیل کړی دی او کوشش کوي چې کوم کسان چې پښتو ژبې ته کار کوي هغه د ټولنیزو رسنیو له لارې دې ته وهڅوي چې پښتو ته کار وکړي. همدارنګه خی نورې لارې مو چارې مو ورته پیدا کړې وي چې په دې برخه کې په ټولنیزو رسنیو کې ورته کار وشي یا په ټوله کې مونږ کولای شو انټرنیټ ته دا ژبه ورکړو. په دې اړه لږ راته ووایه دغه سیستم ستاسې څه رقم ته ده څنګه کار کوي او کوم کسان چې تاسو سره په دې برخه کې کار کوي څومره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتو ژبه عامه شي او اډینس یې ورسره ډېر شي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه موږ تقریبا څلور میاشتې کېږي یو کمپاین پیل کړی چې د پښتو ژبې هغه غږیزه خزانه آباد کړو او بډای کړو. ځکه پښتو ژبه کې یو غټه ستونزه لکه مثلا څنګه چې د متن ستونزه موجوده وه په پښتو ژبه کې دومره متنونه په انټرنیټ کې آنلاین شوي نه دي لکه څنګه چې په نورو ژبو کې دا نږدې همسایه ژبې اردو فارسي داسې په نظر کې ونیسي. د پښتو خو په هر صورت هغه پښتو متنونه بیا هم دومره کم نه دي ځکه په تېرو شلو کلونو کې ډېر ویبپاڼې جوړې شوې او په ویکاپیډیا کې هم بالاخره خلکو یو اندازه ګډون کړی و. ځینې کتابونه هم آنلاین شوي اوس له اوس هم دغه د مصنوعي ځیرکتیا موډلونو د روزلو لپاره استفاده شوې وه. ولې د غږ په برخه کې متاسفانه دغه سي یو آزاد بانک غږونه نه وي د غږونو په بانک کې مثلا په یوټیوب کې ډېر غږونه موجود دي را رادیوګانو رسنیو په ویب سایټونو کې غږونه موجود دي ولی د دوه استفادې حق چاته نه ورکول کیږي. یعنی مثلا اول د ازادي رادیو محتوا څوک نشي کولای سي وایي کاروي یعنی تی خپل موډلونو روزلو لپاره کومه غټه کمپنۍ نشي کارولای نو د دوی لپاره اړتیا وسی باید آزاد محتویات موجود وي یعنی غوونه موجود وي یو آزاد ډیټا سیټ کې سر څو استفاده ورڅخه کولای شي. او موږ دغه سیو ډیټا سیټ پلټنه وکړه او پیدا مو کړل مخکې البته موجود مخکې او ملګرو کار ته کړی و دی کامن وایس په نوم یې عام غږ د پښتو ژبې لپاره نږدې یعنی 15,000 ساعتونه غږونه راټول کړل. البته کار لا اوس هم روان ده او دا غږونه یعنی اوس موږ د پښتو ژبې په برخه کې کافي اندازه باندې غږونه دلته لرو که څنګه چې د ټولو پښتنو نمایندګي لا نشي کولای ځکه په افغانستان کې موږ پراخ کمپاین وکړل نورستان او کونړ نه تر هرات او فراه پورې ولې متاسفانه د کرښې خواته پښتنو په کافي اندازه ګډون نه درلود. دا د غږ ستونزه په سوشل میډیا کې سوشل میډیا نو په هر څه کې د پښتو غږیزو ټکنالوژیانو کې حل کوي ځکه د افغانستان تقریبا 90% زیات خلک نالوستي وو یعنی لیک لوست نه شي کولای. هغه که سرچ هم کوي پلټنه هم کوي هغه په غږ باندې کوي مثلا یا په همدې شکل یې باید وکړي سپرس کا ګوګل کې یا یوټیوب کې یو خبرې وکړي چې ماته دا سندره راواړوي یا مثلا په دې اړوند باندې معلومات راواړوي. یا د مصنوعي ځیرکتیا له هغه موډلونو سره چټ جی پی ټی یا د ګوګل اسیسټنټ جیمنای دوه نورو سره خبرې وکړي او په عین حال کې د دې پښتو کوم شخص د دې کارونې ته په ټولنیزو رسنیو کې راځو. یو غټه مسله دا ول چې د پښتو ژبې محتوا نړیوالو ته نه رسیدل. یعنې چې تاسو په یوټیوب کې په پښتو ژبه باندې د کابل د یو رستورانت په اړوند باندې ویډیو جوړولای هغه نړیوال نه کېدو چې دا خلک خبرې کوي څه وایي، ولی اوس پښتو به پرې باندې قادر سي چې اوتومات شکل باندې هغه د پښتو سب ټایټل پښتو ویډیوګانو سره د نورو ژبو زیرنوي سیاست سب ټایټل راشي او د نورو ژبو ویډیوګانو سره پښتو موږ ولرلای شو. یعنی کچېرې موږ په انګلیسي یا جرمني ژبه باندې ویډیو ولرو په هغه سټینګ کې د یوټیوب کولای شو د پښتو ژبې هغه بلاند لیکلې بڼه باندې وي یا زیرنوي سب ټایټل سره ورته وایي دا په ویډیو باندې راتللای شي. یعنی تاسو کولای شئ د هرې ژبې ویډیو واوري په هغه ژبه باندې ولې لیکلې بڼه وي پښتو وي او دا به ممکنه سي. او همدارنګه ستاسو ویډیوګانې په افغانستان کې چې څوک پاره ژبه تولیدوي، البته پښتو د افغانستان په ملي ژبو باندې خصوصا پښتو باندې، دا به په د نورې دنیا په ژبو باندې همداسې لیکلې بڼه ورسره ممکنه شي لکه انګلیسي باندې، فرانسوي یا جرمني ژبه باندې. د دې د دې یو غټم دا کیږي چې د افغانستان او د نورې نړۍ ترمنځ غدي معلومات حکم هغه سي انقطاص موجوده وي. یعنی دا معلومات نه رسیدل هغه ستونزه به حل شي، ځکه مخکې ستونزه دا و چې د یو پښتون په غږ باندې سیستم نه پیدل او نه بیرته سیستم کولای سولای سي. مسله د پښتون په غږ باندې دی، د کلیوال پښتون په غږ باندې بیرته بیان کی. البته د موږ ډیټا تر اوسه پورې لا کارېدلې نه ده، نو یو څه اندازه وخت به ونیسي، شاید څو میاشتې وخت ونیسي غټې کمپنۍ له دغو څخه استفاده وکړي او بالاخره ډېرې هغه نیمګړتیاوې او ستونزې چې مخکې موجودې ولې او د موږ او د نړیوالو ترمنځ هغه افهام او تفهیم سخته شوی و په اتومات شکل باندې به هغه حل شي. تاسو کولی شئ مثلا یو کنفرانس په پښتو ژبه باندې ورکوي، هغه په بل ژبه باندې پلیکلې بڼه باندې د اقل تاثیر خبرو سره لیکلې نکل راشي. او حتی داسم کېږي چې لږ وروسته د ټکنالوژي په پرمختګ سره تاسو خبرې اوتومات شکل باندې بل ژبې ته ترجمه شي، د بل ژبې خبرې اوتومات پښتو ته ترجمه شي، د بل ژبې ویډیوګانې اوتومات پښتو باندې موږ ولرو، د پښتو ژبې ویډیوګانې اوتومات په بل ژبه باندې ولرو. او ورسره ښوونیز مواد به ډېر په اسانۍ باندې لیکچرونه مثلا موږ د استادانو د نړۍ د ډېرو ښو استادانو لیکچرونه په یوټیوب او نورو ځایونو کې لرو، ولې پښتو ژبې ته ترجمه کول یې ډېر ستونزمن دي، دا به په اسانۍ باندې دوبله شي. ورسره پاډکاسټونه او دا نور په مصنوعي ځیرکتیا باندې کوم غږونه تولیدېږي، خپرونې تولیدېږي، معمولا د پښتو غږ کیفیت ډیر بی خونده ده، څوک خبر باندې نه پیږي یا د په عام اصطلاح په عامو ژبه باندې مسایل نسي بیانولی، دا ستونزه به ورسره راپسې. او بلا نورې ګټې هم لري، یعنې د غږ ټکنالوژي ډېره یوه پراخه مسله ده، بیا مثلا د کمپیوټر ژبې او مربوطو مسایلو چې دا د ټولو برخو کې به مثبت تغیرات راسي. او البته زموږ کمپاین لا تر اوسه هم روان دی، نو هغه څوک چې علاقمندان دي
معلومات پیدا کی او ګډون را سره وکړم کار را سره. ډیر مننه جهان سپاسې د لا بریا او په هیله باندې چې وتوانېږي پښتو ژبې ته او په ټوله کې د افغانستان ملي ژبې ته د ټکنالوژي په دې اثر کې یو څه کومک وکړای شي او وکولای شي دغه ژبې نړیواله کړي. او کوم افغانان چې غواړي دغه ډول کمپاینونو کې برخه واخلي دوی کولای شي په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړې توګه فیسبوک کې د دې موضوع په تړاو باندې معلومات پیدا کړي او همکاري وکړي. فیسب تاسو ته راځم، تاسو کړه ته وایست د سوشل میډیا د کنټینټ د تولید لپاره له ټک ټاک نیولې چې موږ پکې یو اوږده ویډیو دی به دقیق نه پکې اوږده نه وي، تر یوټیوب چې نیم ساعت یو سات ویډیوګانې پکې اچو د بیلابیل موضوعاتو په تړاو څومره زحمت غواړي او کومه ګټه چې بیا د دې لارې نه خلک ترلاسه کوي په زحمت ارزي؟
که صدقانه وایم زه د کانټینټ په تولید کې تومره تجربه نه لرم، خو په هغه تخنیکي اړخ کې وایم چې مثلا یو ټیم یا یو دوه کسان درې کسان یو ځای کېږي په یو برخه کې کار پیلوي، نو تا باندې کار ډیر غواړي، خواري ډیره ده. که بیا موږ د پښتو ژبې ته وکتل شو، د پښتو ژبې آډینس یا خوښونکو ته وکتل شي، نو دا برخه ډیره کمه ده. خدا چې دا اوس بحث په همدې روان و چې د پښتو کامن وایس لپاره کار روان دی تر څو د پښتو غږیز ډیټا هلته اضافه شي. که چیرته دغسې کارونه پراخه شي او ښه شي، د دې ګټه به دا وي چې اوس که تاسو په یوټیوب کې یوه ویډیو ګورئ، هلته آټو ټرانسلیشن په نوم باندې یو فاسیلیټي رامنځته یا یو یو سهولت رامنځته شوی چې تاسو د انګلیسي ویډیوګانې په هندي ژبه په نورو ژبو باندې اوریدلی شئ، په هغه روان ترجمه درته کې، حتی په هماغه آواز کې درته بدلوي. نو په هغه صورت کې بیا د موږ د پښتو د ژبې د کانټینټ او د تولید ګټه به زیاته شي. خو که په افغانستان غوندې یو هیواد کې وکتل شي چې د یو معلم یا د یو ښوونکي معاش 8000 لزره 15000 افغانۍ دی، او بیا د ورځې هلته تلل د یو ښوونځي کې، یعنی زه دا د دې سره نه پرتله کوم چې هغه یعنی د په مادي لحاظ باندې زه د هغې ارزښت وسنجوم، خو زه معنوي لحاظ د هغې ارزښت نه شم سنجول ځکه هغه پورته دی. موږ پوهیږو چې ټولنه اصلاح کړي او ټولنه، خو یو ښوونکی یا یو ډرایور د میاشتې 8000 نه واخله تر 15000 افغانۍ پورې معاش ترلاسه کوي. او که د کانټینټ او د محتوا تولید ته یا د مونټایزیشن مخ خواته مخ واړول شي، او دوی دغه کار تر څنګ په دې برخه باندې هم خواري وکړي، نو دوی په اسانۍ سره کولای شي د میاشتې 15000 افغانۍ اوایت ترلاسه کړي. یعنی کله یو کس د ورځې یو ساعت کار کوي، یو ویډیو تولیدوي، یو لسته کې ویډیو او هغه ډیزاین کوي، ایډیټ کوي، او بیا په یوټیوب او ټیک ټاک او فیسبوک او دغه دوی لپاره محدودیت نشته، په ټولو پلیټ فارمونو باندې خبرول شي، او دا هر یو چې دوی ته د ورځې یعنی $2-3 ګټه وکړي، د ورځې په اخر کې دوی $30-40 ګټه ترلاسه کوي، او د میاشتې په اخر کې دوی $300-300 د اکل هغه $200 ګټه دوی ترلاسه کولای شي. یعنی دا ارزي چې دوی په یو ښه شکل باندې، یعنی په یو ښه ټاپیک باندې، یو ښه موضوع باندې دوی دوامدار کار وکړي، او دا غي د پاره خوښون کې پیدا کړي. دا چې اوس نو د جنریټیو ای آی دور دی، دوی کولای شي چې مثلا خپل غږونو سره دا خپل پښتو لیکنه په ټرانسلیټر باندې، په چټ جی پی ټی باندې ټرانسلیټ کوي، هغه په انګلیسي ژبه باندې بیا ور سره د دوبله په شکل باندې یا د ترجمه په شکل باندې ولګوي چې دوی نړیوال لیدونکو پیدا کړي. یعنی
تاسو د مور کې کته ویل غواړي وای چې پرونی وختم کوي،
یعنی که دوی وغواړي چې د یوې وظیفې په شکل باندې ورته وکړل شي، نو دوی کولای شي د میاشتې $200-$300-$500 ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی په مسلکي شکل باندې ورته کار وکړي او اوږدمهاله په همدې برخه کې پاتې شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو. په جرمني کې میشت د لوی په نوم د ټکنالوژي د کمپنۍ مشر فیض الله فیض، و همدارنګه د پکتیا پوهنتون د پخواني استاد جانداد جهاني څخه چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دا دمه واورېده. تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت.
تندار